دا مشال رادیو ده. وخت د ماپښین 3 بجې سوی. نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 22 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې په بلوچستان کې د بمی چاودنې، په شمالي وزیرستان کې د درون برید، د قبایلي سیمو د زده کوونکو د غوښتنو، په پاکستان کې د عدلیه پر رول او په پای کې د ټوکو ټکالو څخه جوړ پروګرام پام کوه درته لرو. خو په لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
سرټکی په بلوچستان کې چاودنې لښتر لږه اووه کسان وژلي او تر ډېر شو زیات یې ژوبل کړي دي. د تاجکستان په جنوب کې د یرغمالولو په یوه پیښه کې درې افغانان او یو تاجک پګړۍ وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سیمه کې خپل یو بل مهم اتحادي هیواد اردن ته تر تلو لمخه په اسرائیل کې د علامتي ځایونو لیدنه کړې ده. کوسم تفصیل. د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه کې چاودنې لښ تر لږه اووه کسان وژلي او تر ډېر شو زیات ژوبل کړي دي. له سیمه د پولیسو مشر اسرار احمد مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
دا چاودنې په جعفر آباد کې د کوټې په لوی سړک سوې ده. له دې سره چې اووه ولسی وګړي پکې وژل سوي دي، څلور دېرش یا پنځه دېرش نور یې ټپیان کړي هم دي.
د چاودنې ذمواري لا تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په شمالي وزیرستان کې بیګا تر نیمې شپې وروسته امریکایي ډرون برید شوی چې پکې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوی دي. حکومتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید په تحصیل د تخیل کې د وسلوالو پر یو ګاډي شوی دی. په برید کې دوه میزایل داغل شوی او په نشه شوی ګاډي هم تباه شوی ده. چارواکو د وژل شوو کسانو د پیژندګلو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د نوښار په جلوزو کډوالو کیم کې پر پورونی په میچاودونو کې د وژل شوو کسانو شمیره 1500 ته رسیدلې ده. په وژل شوو کې زیاتره د خیبر ایجنسی کډوال دي چې پکې شزي او ماشومان هم شامل دي. د خیبر پښتونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی پیښه غندلې ده. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان رسنوی ته ویلي چې ډله د پیښه سره هیڅ تعلق نه لري. په میچاودنه پرون په جلوزو کیم کې هغه وخت وسو کړی چې په کډوالو کې راشن تقسیمېدلې. د خبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته لپاره تیل وړونکي ټنکرونه باندې نه څرګند وسوالو ډزې کړي. د دې په وینا چې په دې برید کې یو ډرایور وژل شوی او نور دوه کسان ژوبل دي. چارواکو ویلي چې د دغه پیښې وروسته سیمه په خپل ورکه کې اخیستې او د دغه پیښې پلټنه پیل کړې ده. په پېښور کې د قبایلي سیمو د سلګونو زده کوونکو د زیارت په ورځ پر یو لاریون کې وغوښتل چې د دوی تعلیمي هلو ځلو د جارو ساتلو په لړ کې د ترګري ښکار سو زده کوونکو مرسته وکړي. د لاریون د زده کوونکو اتحادیې فاټا سټوډنټ فیډریشن لخوا وسو. په لارون کې زده کوونکو غوښتنه وکړه چې په ترګري کې د تپاسو سکولونو د بیا ودانی سره سره د قبایلي سیمو د زده کوونکو تعلیمي خرڅ د یو کال لپاره معاف کړل سي. نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي له پارلماني کمیټې سره ورستۍ ورځ ده او غونډه پیل شوې ده. د اتی کسیزي کمیټې ورستۍ دوه غونډې 13 او وړ مورځ به له نتیجې پاتې ورسېدلې. د کمیټې غړو ویلي هڅه کوي چې د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو سره سلاسي او فیصله د انتخاباتو کمیشن ته پرېنشتي. کچیر نن هم دوی پر ونوم سلا نسونو د عین لمخې د نگران وزیر اعظم د ټاکلو فیصله به د پاکستان الیکشن کمیشن کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د درون شاه مشر وایي چې د وسلوالو مخالفونو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو سوي دي. محمد معصوم سانګزي تېره ورځ د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د طالبان لپاره د یو دفتر پرانیستلو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې اوس په نوي کال کې دوی تر پخوا زیات هیله مند دي.
یو دفتر د خلاصي دولو لپاره شرایط برابر شوی دي. اوس د طالبانو د خوانت غوښتنه شوی ده چې باید دوی خپل دریځ روښانه کړي او دریځ یې داوي چې باید له بین المللي ټولنیز توریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي.
محمد معصوم سانگزی دا خبری په داسې حال کې کړي چې پروان اونۍ کې ځینې رپورټونه خپاره شو چې افغان حکومت د اپوزیشن استازو ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو د استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي، خو طالبانو له دې انکار کړی. د تاجکستان په جنوب کې د یرغمالولو په یو پیښه کې درې افغانان او یو تاجک وګړي وژل شوی دی. ځای سرچینې وایي د پنځمې په ورځ څلور وسلوال افغانان د تاجکستان شوروبوت ولسوالۍ د هیکوزي نومي کلي ته ورغلل او څلور ځای کسان یې تر یرغمالولو وروسته افغانستان ته د تښتولو هڅه وکړله. سرچینې وایي یرغملو کسانو مزاحمت وکړی او درې واړه نیونکي ووژل. په پیښه کې یو یرغمل کس هم وژل شوی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې یو چارواکي مشال ریډیو ته پیښه تایید کړه، خو له نور تفصیل ورکولو انکار وکړی. ځای خلک وایي وسوال افغانان تل تاجکستان ته ورځي او مقامي کسان د تاوان لپاره تښتوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سیمه کې خپل یو بل مهم اتحادي هیواد اردن ته ترتلو لمخه په اسرائیل کې د علامتي ځایونو لیدنه کړې ده. د جمعې پر ورځ د یاد واشم په نوم د قتل عام د یادګار د دورې پر وخت له نوموړي سره د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم ملګری وو. نوموړي د جدید يهودي ریاست د بانی تیوډور هرزل او د اسرائیلي وزیر اعظم اسحاق رابین چې له فلسطین سره سوله نه غوښتونکي یو سختریزه يهودي وژلی و پر قبرونو ګلان کېښودل. دا شان باراک اوباما په بیت لحم کې د عیسی علیه السلام د زوکړې د ځای هم لیدنه وکړه. امریکا ولسمشر به د جمعې پر ورځ د اردن له شاه عبدالله سره ویني. تمه کېږي باراک اوباما او شاه عبدالله به د اسرائیل او فلسطین د شام شخړې بحث کړي. له شام څخه په سلګونو زره کډوال اردن او شاوخوا ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای وایي کچری يهودي ریاست تر باندې حمله وکړه نو د اسرائیل تل ابیب او حیفا شهرونه به تباه کړي. خامنه‌ای چې په ایران کې د مهم فیصلو حتمی اختیار لري دغه خبرداري د هیواد شمال مشرقي شهر مشهد د یو ټلویزیوني وینا لاله وکړه. اسرائیل په هغه صورت کې ایران ته د پوځي کاروای دړک ورکړي کچری د دې هیواد د اټمي فعالیتونو د دولو په لړ کې سفارتي حل ځلی ناکام شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په بلوچستان کې د چاودنو او هدفي وژنو په پیښو کې یو لس کسان وژل شوي او تر ډیره زیات ژوبل دي. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په جنوزو کیم کې د وژل شوو کډوالو شمیر 15 سره رسیدلی دی. یو ځایي کډوال په دې اړه وایي
پور دا ورچ مطلب چې دغه حفاظت وشي په دروازې کې ولاګي چې پاره دروازات شهر نه وځي.
د قبالی سیمو زده کوونکو د تعلیم د لاسترولنې او د خپل شونځي د پرانستلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي
پاتا ټولي تعلیمي ادارې په پاتا کې د امن
او د روان خبرونه په پای کې ساسو لپاره د ټوکو ټکالو څخه جوړ پروګرام پام کوه هم لرو او ریدل یې مهرو.
د مون خلق اوس په غمجنو خبرونه دومره عادت شوی دی چې اوس چې د خوشحالی خبر واوري نو خوند نه ورکوي.
د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاتې د مشال رادیو .com. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د بلوچستان په جعفر آباد سیمه کې نن د جمعې په غرمه په بي چاودنې کې اوه تنه وژل شوي او تر ډیر زیات ژوبل دي. بلخوا بیا د همدې صوبې په قلات سیمه کې د هدفي وژنې په یو پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د یوې پیښې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دي قبول کړي. نور هله کوټ څخه د مشال رادیو خبريال نور ناصر راکوي.
د بلوچستان د بلوچستان جعفر آباد سیمه د امنیتي چارواکو په وینا په دې شار کې د کوټې په لوی سړک یوې چاودنې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د یادې سیمه د پولیسو مشر اصرار احمد عمرانی له مشال رادیو سره په خبرو کې د وو تنو د وژل کېدو او تر ډیر شو زیاتو د ټپي کېدو تایید وکړ. دا چاودنه په جعفر آباد کې د کوټې په لوی سړک شوې ده. لدې سره چې اوه ولسی وګړي پکې وژل شوي دي، څلور دیرش یا پنځه دیرش نور یې ټپیان کړي هم دي. د پولیسو د یاد مشر په وینا تر اوسه لا هم دا څرګند نه ده چې د چاودنې هدف څوک وو، خو زیاتوي د ولسی وګړیو په ګڼه ګڼه کې په یوه موټر سایکل رکشه کې د چاودنې له امله شوې ده. بلې خواته بیا په قلات سیمه کې هم تر دې څو شېبې وړاندې وړاندې په یوه پیکاپ ډول موټر د ډزو په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د سیمې د پولیسو تانې مشر محمد عیسی مشال راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل په دې پیښه کې د وژل شویو شمېر څلورو ته ورسېد. دا داسې ده چې د پخواني وزیر آغا عرفان کریم له کور څخه یو پیکاپ ډول موټر راوتلی او دلته یې د تیلو په یوه پمپ تیل اچول چې پرې نامعلومه موټر سایکل سپرو کسانو ډزې وکړې او په ترڅ کې یې څلور تنه ووژل شو او دوه نور ټپیان شو. محمد عیسی زیاتوي ټول وژل شوي او ټپیان د پنجاب او سند صوبې اوسېدونکي دي چې په قلات سیمه کې یې له پخواني صوبایي وزیر آغا عرفان کریم سره کار کاوه. د نوموړي په وینا لومړنۍ پلټنې ښایي چې پیښه هدفي وژنه ده. د ریپورټ تر بشپړېدو پورې د جعفر آباد د چاودنې او د قلات د هدفي وژنې د پیښو مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړې نه دی، خو له تېرې څه مودې راهیسې په یادو سیمو کې د هدفي وژنو او بمې چاودنو مسؤلیت بېلابېلې بلوڅ بېلتون غوښتونکې وسله والې ډلې پر غاړه اخلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
زما شغله مشال رادیو خاوري. په شمالي وزیرستان کې پرون په یو ډرون برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د ځایي چارواکو په وینا دغه برید د مشکوک وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د چارواکو په وینا امریکایي بې پایلوټه الوتکو د نیمې شپې وروسته سرخار میرانشان خواوشا سلویخ کیلومیټره لویدیز تحصیل د تاخیل سیمه کې د مشکوکا وسلوالو یو ګاډی په نښه کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې څلور مشکوکا وسلوال ووژل شول او په نښه شوی ګاډی هم په بشپړه توګه تباه شوی دی. ځایی دولتي چارواکو او آزادې سرچینو تر دې دمه د وژل شوو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو او زیاته یې کړه په نښه شوي ګاډي کې څلور مشکوکا وسلوال وژلې شوي دي. د سیمې خلک وایي د شپې نه ډرون جازونو د غلطه په هوا کې په زیات شمېر کې پروازونه کول. پروانه میاش کې د ډرون الوتکو لخوا دغه دویم برید دی. د نوړاندې برید د روانې میاشتې په لسمه نیټه باندې د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل د ګان سیمه کې د راپورونو تر مخه پر آس پا باندې سپاره وسلوالو باندې شوی و چې دوه وسلوال پکې وژلې شوي ول.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې تاسو خبرونه او راپورونه ورڅخه اوریدلای سي. اوس زو د جلوزو د کډوالو د کیمپ پر لور د راپور په اړه تاسو معلومات ورکو. په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی بمی چاودنی د مړو شمیره 15 تر رسیدلې ده او د خیبر پښتونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی د پیښې غندنه کړې ده. بلخو تحریک طالبان پاکستان ویلي پی د پیښې سره هیڅ قسمه تړاو نه لري. په جلوزو کې مشت کډوال وای لامنیتی ستون سره مخامخ دي او د دې پیښې وروسته به ستونزې نورې هم زیات شي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسر کوي.
په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې ده چې پکې زیاتره د خیبر ایجنسی کډوال وژل شوی دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي او د یو غیر دولتي ادارې دیشکلنه میرمن همیرا هم په دغه پیښه کې وژل شوې ده. په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې وروسته په دغه کیمپ کې ډیره کډوال د یو شمیر امنیتي اندېښنو سره مخ دي او دوی وایي چې کایوي خواته دوی په خپل سیمه کې د بدامنۍ د وجې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په کډوال ژوند مجبور کړی شوی دی. نو بلې خواته دوی په کیمپونو کې هم د ترګرۍ د پیښو ښکار کیږي. په دې لړ کې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې وروسته د خیبر ایجنسی یو څو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل
دومره دنیا کې یو موټر رسی و دغه ځلا راسیږي و دومره د پولیس والا و دومره د ملیشیا والا و دومره د آرمی والا لوډ وی ورناوځي دلته پښوی. نو دا اندازه مطلب چې لګېدل په پوری چې کوم ازار وغلو شو او بیا په کور دا ور چې مطلب چې دغه فوزات وشي په دروازه کې ولاږي چې پاره دروازه شاید نه وځي
لمنوم شاجیان نه د خبر جنسی اسرائیل ما تعلق ته ملک دین خل کوم سره او دلته مونږ ته اس قسم تحفظ نشته دی مونږ دلته په هر ځای کې په هر قدم باندې مونږ دلته یریګو هلکه دا د ګورنمنټ اف پاکستان چې کومه کمزورتیا ده چې دلته مونږه پالنه نشي کولای
د جلوزو کډوالو کیمپ د امنیت په باب لمه شکله د یاد کیمپ د انچارج نور اکبر نه د پیخي پځی کی پښتنه وکړه چې د بارودو نه ډک غاړې سرنګ کیمپ ته د ننه پریخودل شو نو په جواب کې هغه وویل
دا خو غاړې چې دین دا خو د فور تم راځي غاړې او دغه ته د خپل پرایویټ هم راولي مهرال زموږ د کیمپ لارې لګډيري دي چې هغه باندې مونږ ډیر زیات کوشش کوو مونږ بیریر هم لګولې په باندې مونږ کوشش کوو چې وترو او زیات تر اړ پی ځای مونږ پکې سامان یا پکې خپل خوراک کړو نو دا غي د وځي د پته نه لګي چې غاړې سټیم راغلي په کوم طرف رانه
د خیبر ایجنسی ولس ان نخمند چې د دې پیښو وروسته به د غي ستونزې نورې هم سیوا شي او د امنیت ټینګولو په بانه به عام ولس زورولې کیږي
زمانو خلل رحمان زده کوم شول برونټه د خیبرون نن صدر جام نو مننه دته مطالبه کوي چې یو طرف ته خپل وطن کې په ګولو ولې چې د هغه زنمو واپس دلته راوړل وي په دې ټیم کې موږ شفت شول نو دلته زموږ د تحفظ د یو بندوبست جوړ کړه
تر دې دمه د دې پیخي پړه کومي وسدوالې ډلې نه ده قبول کړې او د خیبر پښتونخوا گورنر انجنیر شوکت الله د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټیس ریټایرډ طارق پرویز او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسبندیار ولی خان دا پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده خو بلې خوا ته د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان هم رسنیو ته ویلي دي چې دوی د دې پیخي سره هیڅ قسمه تړاو نه لري او دوی هم د دې پیخي غندنه کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
په پېښور کې د قبالي سیمو په سلګونه زده کوونکو تیر ورځ مظاهره کړې او د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د تعلیمي هلو ځلو د جاري ساتلو په لړ کې دي د ترهګري ښکار زده کوونکو مرسته وکړي دغه مظاهره د فاټا سټوډنټس فیډریشن تر سیوري لاندې شوې ده د دې مظاهرې نور تفصیل به له پېښوره د مشال رادیو خبريال راکړي چې د زده کوونکو په ژغ پیلېږي
ټولې تعلیمي ادارې د پاټا ټولې تعلیمي ادارې په پاټا کې د امن
د خپل غوښتنو لپاره دغه چغې د قبایلي سیمو زده کوونکو د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د پریس کلب مخې ته ووهلې د زیارت پر ورځ رغول شوي په سلګونو زده کوونکو د احتجاج په وخت بینرې هم اوچتې کړې وې او دا یې وغوښتل چې د ترهګرۍ په وجه ښکار شوي سکولونو د بیا جوړولو سره د نورو ځپلو شوو سیمو په شان د قبایلي سیمو زده کوونکو د یو کال تعلیمي اخراجات دې هم معاف کړی شي د زده کوونکو اتحادیې د فاټا سټوډنټ فیډریشن لخوا تر سره شوي په دې احتجاج کې شریک د کورم ایجنسی شوکت عزیز مشال لډیو ته وویل چې تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلو په لړ کې حکومت دې تر هغه غاره ښکار شو زده کوونکو مرسته وکړي
داسې ځینې کالجونه دي چې هغه کې ارمي پراته دوه هغه نه ارمي اخو کړای شي کوم سکولونه باندې دا کولو کړای شي او پته فری اصل پېښور کې روکړای شي غریبون سټوډنټس ته او د مو چې کوم د یونیورسيټي فیس دې دا ډېر های دي دا د موف کړای شي 2400 روپے دا 5000 کلای شي یا 6000 پولیټیکل ایور کای او د مو صدا د زیات کلای شي یا د منتلی کلای شي
واځه دی چې په قبایلی سیمو کې د مختلفو شخړو په وجه تعلیمي نظام ته سخت زیان رسیدلی دی په سیمه کې یو شمېر سکولونه د تر هغه ښکار شوی دي د زده کوونکو د اتحادې د فاټا سټوډنټ فیډریشن مرکزی صدر هارون لوکمان مونږ ته وویل چې وادو باوجود تر اوسه د تعلیم په لړ کې دوی سره مرسته ونه شوله
وزیر اعظم صاحب اعلان کړی و چې د فاټا طالب علمانو ته به هم دا غزه طالب علمان چې متاثر دي هغه ته به هم فیسونه او د دوی تعلیمي سومره سہولیات به هم فراهم کړو لیکن دې باندې هیڅ تر اوسه پورې عمل درآمد نه شو زر تر زر د فاټا طالب علمان ته سہولیات ورکړي شي ان شاء الله روان که زموږ د مطالبات پوره شي شو موږ به یو متشکر مظاهره به مناوو او که دوی زموږ په دې مطالبات باندې هیڅ عمل درآمد ونه کړو موږ به دا احتجاجي تحریک غټو او په خبر کې په اسلام آباد کې تر دې پورې چې موږ به تر هغه پورې درنه ورکو چې زموږ د مطالبات نه قبول کړي
موږ چې کله زده کوونکو ته د تعلیم په لړ کې مرسته کولو په اړه سینیټر رشید خان او رگزی سره خبرې وکړي نو مشال لډیو ته په دې اړه سداسي وویل
ان شاء الله ان قریب تاسو به خبر شوی قبایلو د پاره ایجوکیشن سپیشل ایجوکیشن د پاره به یو داسي پالیسی جوړیږي زاغه باندې د قبایلو آینده نسلونه صدا هغه باندې کامل وشو نو هغه امپلیمنت شول نو ان شاء الله قبایلی سیمه نو جوانان صدې د په هر میدان کې ان شاء الله روزي کولونو د پاره صدا هغه د پاره خپل یو پیکج شته پیسې شته هر یو ششتا خلق علاقو کی سامن راشی اغه باندې بکار شروع کیږي
ته قبالی سیمز د کون کی وای چې تعلیم سفر جاری ستلو په لړ کې دوی یوش مر مشکلات سره مخ دي ز کون کی وای چې دوی سره مرستو نه کړ شو نو تعلیم په لړ کې د دوی سیمه به نور هم ورسته پاتې شي
جنوبی وزیرستان وانا کی بیا لدرو میاشت راهیسی د بجلی لوډ شیډنګ روان دی ځای اوسیدونکو وای د بجلی د نشوالي لکباله لډیر ستوند سره مخامخ دي بلخوا چارواکي وای چې دا لوډ شیډنګ د اسلام آباد او پېښور لخوا څخه کیږي نور تفصیل لسیم څخه د مشال رادیو خبريال راکوي
درې میاشتې کېږي چې د سولي وزیرستان په مرکزي پنډغولي وڼک شې قبایلون د بجلی کمښت لوډ شیډنګ او کم وولټیج په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي د وڼه یو اوسېدونکی ادم خان ویایي چې په شپه او ورځ شي بجلی یو نیم ځل را پړکوایي او بیا بېخي نه وي
دا درې میاشتې کېږي چې د بجلی ډېر بد حال دی په شپه په ورځ کې بجلی یو ورو پړکوایي بجلی میز نه پسترګې لیدلې دو نشته
د وڼه د کرېزي کلی حاکم خان حیران دای چوانا یوا داسی سیما دا چرتا چه بجلی ہاں وار پا وار ملاوی جی دے کم کلی وار چه تیر شی او بیا بل وار بجلی تا پا میاشتو میاشتو انتظار کاوی
بجلی خوب طول پاکستان کے کام دو او دے میر دے وانا بیا جیبا خبر آدادو چه لامباری پیا چاوالا ایدائی چه یو لامبار پا کلی روشی پا کلی بنده بل لامبارو چی پا دغی رنگ بیا زن کلی دے میاشت میاشت انتظار کاوی او چه دیتا بجلی وراسی جی زراد خو خطا باده دے کروڑی دے رب نقصان شو خبر سرا دے او 200 دے چھ بہ ہمشتانہ ملاوی جی
ظفر خان وزیر دے بجلی دے کمش تو بدلائی نہ پ دارنگ سار ٹکاوی
ور کے بجلی کے ور کے نوں کے اگا ڈنڈینی چکم دے میش دے پارے دے نے کے لالٹیمی نہ ڈبے بے آ پدانا شوی بجلی خو اسے نوں بجلی دای بجلی بہین نشتا کچر دا ول وی خلق دار رٹو گسا سوائی دای چیوار زو توینے تبرینا او چوڑے دار وخلی دادی بجلی چکم مٹ او تورینا دا کاٹ کو مٹول وڑاوی
جاوید نور وزیر زیاتوی
پون کی دی بجلی دی نشتولی وٹا خبر دادو چی کیم لین مینون سپرڈنٹون ایکسونون ایس ڈیو گون دا دی خپل پوسٹینا ورک تی چوک پا پیشا وردائی چوک پا دیئی خان دائی چوک پا ٹھانگ دائی لین مینون چوک پا ناورانگ دی چوک پا تاجزائی کی دی چوک پا ٹھا کی دی میش بلکل یوی سا پرال دلی ندی
دیواند دیو سے دون کیو دا دی گتنیوا کو پا باریک شمی چی دی بجلی دی محکمی سب ڈویژنل آفیسر شاید خان پشتنا وکڑا آغوی پا دا رنگ وزر پیش کا بالیانو دے پشتونخوا گورنر انجینئر شوکت اللہ نا غشتنا وکڑا چاغوی دے دیوانا دے بجلی پا بدحالی خصوصی اڑی والا ری او چا سمرا زر کے دائشی دا مسئلہ دے حل کی
زموږ غل مشال رادیو خاوري په پا پاکستان کې د تیری سمو دی راهیزي د عدلي کردار ډیر فعال سعودي او اکثره سیاسي ګوندونه هم خپل مسلې د عدلي للارې هوارول غواړي د عدلي دې کردار ته د سیاسي چارو کارپوهان په څیر ډول ګوري په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راپور کوي
په داسې حال کې چې جمهوریت حکومت خپل 15 کال پوره کړ او د دوران د حکومتي او مخالفه ډلې لخوا د اتفاق رائے او جمهوریت د ودی او بقا داوی هم شوې خو بیا هم پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په مختلفو معاملو د سپریم کورټ تمبیډه بول او د عدلي نه د مداخلت غوښتنه کول خای چې په ولس او سیاسي مشروالۍ کې د جمهوریت سوچ لا نه دی پوښ شوې مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي ویناوا چې 13-15 کالو کې سیاسي او پوځي حکومتونو ولس له هیڅ نه دی ورکړي
پاکستان پیپلز پارٹی تدری وار عوام رائے ورکڑا مسلم لیگ تدواری رائے واچول فیل شو اور عام سڑی پر جون کے سب بلون راولی داس عوامی نیشنل گند یا کام پرست ڈلی چی دی سیاسی اغیم سے نکڑی شو پر سرور سر مذہبی ڈلی دی اگی پینس کال حکومت کو خود اغیم صدا سے خاص کارنامے او نکڑے تو ظاہر خبر ہے بدا سی صورت کے بیا خلق عدلیہ طرف تک گوری
دغرنگ چکل مشال ریڈیو موجودہ نظام کے عدلیه د کردار پاړه د سیاسي چارو د یو بل کارپو او خبريال اجمل خټک کشر نه تاسو کو نو دوی
ډیر هغه قوتونه چې هغه نن د عدالت دروازې ته کوي دا هغه قوتونه دي چې دوی مخکې بو مارشال لا تا او امیرانو ته دعوتونه ورکولو او دې قوتونو به دا غوښتلو چې سنه سره طریقې باندې زمونږ ملا هغه خلک وټپي چې هغه جمهوریت مخالف دي نو دغه قوتونه چې هغه ماضي کې هغه فوج ته اوازونه ورکولو غواړي چې
د ډاکټر اشرف علي په خبره موجوده حالاتو کې عدلیه اقتدار ته دراتلو هیڅ سوچ نه لري او دا ژمنه هم کوي چې د آئین او قانون په ضد باندې هیڅ قسم ګام رستا نه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې خبرونه لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د درې اړخیزي غونډې د ژر جوړېدو غوښتنه وکړه. ویل پاکستان په خپل گاونډي هیواد کې د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ شوی او دا پرمختګ ورسته له دې راغلی چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په اصلي ډله کې شامل شوی دی. نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې وروسته له دې پرمختګ شوی چې پاکستان د سولې په اصلي بهیر کې شامل شو. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پنځشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د درې اړخیزې غونډې د ژر جوړېدو د غوښتنې په ترڅ کې ډاډ ورکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د پخلاینې بشپړ ملاتړ کوي. زرداری د ترکمنستان په پایتخت اشخاباد کې د ایران له ولسمشر محمود احمدینژاد سره لکه تنی وروسته وویل پاکستان او ایران د دوو گاونډیانو په توګه په سیمه کې ورته هدفونه لري او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې لخپلو ستونزو سره د مبارزې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي. زرداری دا سرګندونې د افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران د ولسمشرانو په شمول د نوروز په نړیوال جشن کې له ګډون وروسته وکړي. ایران، پاکستان او افغانستان له 2009 میلادي کال را پدېخوا په خپل منځ کې د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا درې اړخیزي غونډې کوي. د دوی ترمنځ وروستۍ سرمشیزه د 2012 میلادي کال د فبروري په 18 نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوې و. آصف علي زرداری وویل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ملاتړ لپاره زیاتې همکارۍ ته اړتیا ده. د 2012 کال په دسمبر کې د افغانستان، ترکیه او پاکستان درې اړخیزه سرمشیزه ډیره بریالۍ وبلله. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جلیل عباس جیلانی پرون وویل چې هیواد یې له افغانستان سره په مثبتو خبرو بوختی او د هغو ټولو هلو ځلو ملاتړ به وکړي چې په دغه هیواد کې د پخلاینې پروسه بریالۍ شي. شاغلی جیلانی د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل پاکستان په افغانستان کې د پخلاینې د هر راز خبرو هرکلی کوي او د دې ډول طرحو ملاتړ کوي او د دې ډول طرحو ملاتړ به وکړي. د پډاګه کړه د افغانستان د سولې په اصلي ډله کې د پاکستان له شاملې دو سره د دغه هیواد د سولې په هلو ځلو کې تر یو حده پرمختګ شوی او افغانستان او امریکا چې په دې ډله کې شامل دي له دې پرمختګ خبر دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډاون په یو راپور کې لیکي د افغانستان د استخباراتي ادارې ځایناستي مشر حسام الدین حسام د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په پټه د پاکستان دوره کړې و ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک توپیرونه راکم کړي. د دې راپور مهم ټکو اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. دان روسپانه په خپل راپور کې لیکي د افغانستان د استخباراتي ادارې ځایناستي مشر حسام الدین حسام د تیر کال د دسمبر په میاشت کې تر هغه وروسته د پاکستان دوره وکړه کله چې د یادې ادارې پر مشر اسد الله خالد په کابل کې ځانمرګي برید وسو. افغان حکومت ادعا وکړه چې د حملې پلان په کوټه کې جوړ شوی و. خلاص مشر حامد کرزی بیا یو بهرنی استخباراتي اداره تورن کړه چې دا پلان ترتیب کړی و. کته هم د حسام الدین د پټي دورې لومړی مقصد پر اسد الله خالد د حمله پلټنی کول وو. خو د دوه هیوادونو ترمنځ په پوځي او استخباراتي برخه کې د اړیکو شکول هم د نوموړي د دورې هدف وو. ورسپان لیکي پاکستانی چارواکو د حمله په تړاو دوه افغانان هم نیولې وو. د سرچینو په وینا د افغانستان استخباراتي ادارې د پاکستان لخوا پر پلټنو او همکاري د ډاډ څرګندونه کړې وه. د ورسپان په وینا د معلومات د بندو دروازو تر شا د پاکستان د دفاع او بهرنی چارو د وزارتونو لخوا په یو معلوماتي غونډه کې د هیواد د سینټ د دفاعي چارو کمیټې سره شریک شوی وو. د دې کمیټې غړي د مارچ پر 15 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاع په برخه کې د خبرو اترو لپاره افغانستان ته ځي. د کمیټې مشر مشاهد حسین سید وای درې ورځنی پارلماني کتنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخي او پرمخ بوزي. ورسپانه پر مخ لیکي د افغانستان د استخباراتي ادارې د ځایناستي مشر تر سفر وروسته د دې هیواد د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي هم د پاکستان دوره وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې کړي. نوموړي د خپلې دورې پر مهال پاکستان ته وړاندیز وکړي چې د افغان ملي اردو په روزنه کې رول لوبولای شي. ورسپانه زیاتوي د اړیکو د پرخوالي په برخه کې تیر کال د پاکستان حکومت د منځنۍ او لوړې درجې 26 افغان طالب مشران چې له ډېره وخته په دې هیواد کې بندیان ول خوش کړل، خو اوس بیا د څو میاشت راهیسې دا لړۍ په ټپه ولاړه ده. ورسپانه په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خولې لیکي چې پاکستان اوس هم د افغان سولې او بیا پخلاینې په برخه کې د همکاري پر ژمنتیا ولاړ دی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. وخت د مازیګر درې نیمې بجې سو عبدالحی کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په بلوچستان کې چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او تر ډیر شو زیاتې ژوبل کړي دي. له سیمه د پولیسو مشر اصرار احمد مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې په غرمه چاودنه د جعفر آباد په بازار کې د کوټې پر لوی سړک د موټر سایکل رکشې په مټ سوي. په شمالي وزیرستان کې بیګا تر نیمه شپه وروسته امریکایي ډرون برید سوی چې پکې څلور مشکوک سوال وژل شوی دي. حکومتي چارواکي وایي نن مشال ریډیو ته وویل چې د غبرت په تحصیل د تخیل کې د وسوالو پر یو ګاډۍ سوی دي. د خیبر پښتونخوا د نوښار په جلوزو کډوالو ټیم کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 1500 ته رسیدلې ده. وژل شوو کې زیاتره د خیبر ایجنسی کډوال دي چې پکې شزه او ماشومان هم شامل دي. په پېښور کې د قبایلی سیمو په سلګونو زده کوونکو د زیارت په ورځ پر یو لارین کې غوښتلې چې د دوی تعلیمي هلو ځلو د جارو ساتلو په لړ کې د ترګري شکار شوو زده کوونکو مرسته وکړي. دغه لارین د زده کوونکو اتحادیې فاټا سټون فیډریشن لخوا وشو. نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکور لپاره د مسلم لیگ نن او پیپلز پارټي د پارلماني کمیټې سره ورستی ورځ ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د درون شاه مشروای چې د وسوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو شوی. د تاجکستان په جنوب کې د يرغمالولو په پیښه کې درې افغان او یو تاجک په ګډه وژل شوی دی. امریکا ولسمشر باراک اوباما په سیمه کې خپل یو بل مهم اتحادي قوت اردن ته ترتلو لمخه په اسرائیل کې د علامتي ځایونو لیدنه کړې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپان لوستي دا چې دغه ورسپان په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چورته ورسو.
مشر ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د ټول ټاکنو په سمري لاسلیک شوی دی چې تر مخه به په یو لسم مې ټول ملک کې ټول ټاکنې کیږي، خو د دې باقاعده اعلان به سورزو کې ولسمشر قام ته په خطاب کې وکړي. ادارې وایي چې د دغه خطاب وروسته به الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو شیډول جاری کوي او تر اوسه چې کم شیډول مخې ته راغلی دی د هغې تر مخه به امیدواران خپل کاغذونه د 15 مارچ نه جمع کول شروع کړي، کوم چې به تر شپږو ورځو جاری وي. دغه رنگ به امیدوار ته د خپل مهم دپاره یو ویشرزو او د کاغذونو کره کتنې دپاره ورځې ورکولی شي. ادارې وایي چې ورځو کې د کره کتنې کار سرته رسیدل ډیر ګران دي او د پارلیمان لخوا د یوې میاشتې د وخت نه ورکول د دوی بدنیتی ښایي او دې سره به الیکشن کمیشن نشي کولی چې په هر جوړ پاک او صفا خلک پارلیمان ته راولي. خو بیا هم که ولس خپله ذمهواري وپیژندې نو کېدای شي زیاتره خلک ایوان ته ورسي چې په صحیح معنو کې د دوی کردار د سکس معیب نه پاک وي. د پېښور نخ پرېدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک په تاریخ کې که د کال 2008 نه اوسه پورې یو حکومت په لومړي ځل د خپلې جمهوري مودې په پوره کولو یو تاریخي کارنامه ترسره کړه، نو بل پلو ټول ملک کې د ټولو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا لپاره د نگران وزیر اعلی په ټاکنه د خیبر پښتونخوا حکومت اپوزیشن د سیاسي بالغ نظرۍ پوهې او په جمهوریت د یقین ساتلو ثبوت ورکړو او د دې خبرې غټ دلیل دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې د پوخ جمهوري سوچ او عمل سیاسی مشران موجودیت لري. اداریه وای چې ضرورت د دې خبرې دی چې باید د ملک په ټولو صوبو او مرکز کې هم د خیبر پختونخوا تقلید وکړي شي. دا خبره ډیره واضحه ده چې انتخابات یو ملک لپاره انتهایی زیات اهمیت په دې وجه لري چې د دې په ذریعه راتلونکو 15 کال لپاره د ولس نمائندگان غوره کیږي، د کوم په لاسونو کې چې د ملک او ولس د ټولو چارو چلولو او د دې د مستقبل واک اختیار ورکول کیږي. ځکه نو په هر صورت کې صفا او آزادانه انتخابات یقیني کول تر هر څه زیات ضروری دي. ادارې وړاندې لیکي چې د وخت اهم غوښتنه ده او دل کې د الیکشن کمیشن او سره د نگران حکومت په سر درنې ذمہواری راځي، او که په نگران حکومت کې غوره اعلی وزیران، وزیر اعظم او د کابینې نور اهم وزیران او چارواکي موجود وي، نو بیا دا هیله ور سره تړل کېدی شي چې خپل ذمہواری به په خشن تر سره کړي. ادارې اخیری کې لیکي چې د لړکې د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز د اعلی او ګڼ اړخیز شخصیت او د هغه د پوهې دپاره د نوموړي یاد خدمات او تجربه کافی ده، او هیله ده چې نوموړی نگران وزیر اعلی به خپل کابینه کې مخلص او اهل کسان شامل کړي، او دغه رنګ په نورو صوبو کې هم باید د خیبر پختونخوا تقلید وکړی شي، او تمه ده چې جوړه کړی شوې پارلماني کمیټې به هم خپل فیصله وکړی شي او یو مناسب او غیر جانبداره وزیر اعظم به وټاکي چې دا رنګ دا مسله په ښه شان تر سره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی په کراچی کې د وسوالو طالبانو په اړه په یو ریپورت کې لیکي، د کلونو راهیسې داسې اندېښنې څرګندېدلې چې په دې ښار کې طالبان ځان مضبوطوي او داسې ثبوتونه سته چې دلته طالبانو یو لوی قوت ترلاسه کړی دی. بلخوا وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي د چین یوه لویه کمپنۍ به ډېر ژر په افغانستان کې د خام تیلو پیداوار شروع کړي چې په نتیجه کې به د دې هیواد اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي زموږ همکار منور شادر تاوروي.
بی بی سی په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو په اړه یو ریپورت کې لیکي، د کراچۍ په بعض سیمو کې د طالبانو د ځنې ګرځنده عدالتونو خبرې کیږي، خو ښکاري داسې چې دا به تر دې محدود پاتې نشي او لا د وړاندې نه د دې ښار په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. د ریپورت تر مخه طالبان زیاتره هغه سیمو کې اثر رسوخ پیدا کوي چیرته چې غریبانان خلک اوسیږي او د صحت او تعلیم سهولتونه پکې ډیر کم وي. ویل کېږي چې دغه سیمو کې دوی خپل عدالتونه لګوي او اوس د هغې په رڼا کې د سزاګانو ورکولو سلسله هم روانه شوې ده. ریپورت زیاتوي که څه هم کراچۍ کې د طالبانو په دې ارضي عدالتونو کې د زیاتره وړو وړو مسلو فیصلې کیږي، خو ځایي خلک وایي لوی مسلې د هیواد په قبایلي سیمه کې د طالبانو مشران هواروي. ریپورت د شپږش کلن طالب کمانډر محمد عثمان دخلی لیکي، هغه په سوات کې د پوځي عملیاتو نه د بشکېدلو لپاره کراچۍ ته راغلی و او دا راز اولنې تند چې د سوات طالبانو ته یې د ښار کې محفوظ ځایونه ورکړي دي. بلخوا وال سټریټ جورنال خپل یو مقاله کې د افغانستان د معدنیاتو د وزیر وحید الله شهرانی دخلی لیکي، د چین یو لوی کمپنی با ډیر زر په افغانستان کې د خام تیلو پیداوار شروع کړي چې په نتیجه کې به یې په راروان لسیزه کې د دې هیواد اقتصاد ډیر وده وکړي. وحید الله شهرانی د تیرې چهارشنبه په ورځ وال سټریټ جورنال ته ویلي، د 2040 کال پورې به خام تیل او نور مادنیات د افغانستان د مجبوعي پیداوار 50% برخې ته ورسیږي. نوموړی زیاتوي د امریکا د ځمکنۍ سروې ادارې ورته ویلي په افغانستان کې تقریبا د 1 ټریلیون ډالرو مادني وسایل موجود دي. وحید الله شهرانی د تیرو دریو کلونو راهیسې د دې هیواد د مادنیاتو وزیر دی. مقاله په اخر کې د وحید الله شهرانی په حواله لیکي، د چین دغه کمپنی یعنی چاینا نېشنل پېټرولیم کارپوریشن با د روان کال تر اخره د هیواد په شمالي برخه کې د تیلو د کویانو نه د ورځې خواوشه 25000 بیرل خام تیل وباسي او دا پیداوار به د 2014 کال تر اخره 30000 بیرل ته ورسیږي، چې د صفایي لپاره به د افغانستان په شمال کې پروتو گاونډي هیوادونو ته لیږل کیږي.
منور شاو چې د سیمې او نړۍ په اړه تاسو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو حال درکاوي. زموږ شغله مشال رادیو څخاوري چې هر ورځ سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپلې مقاله کې لیکي، د طالبانو په نظریاتي او پیاوړي مرکزي سیمو کې د دوی پر ضد د کامیاب ولسي پاڅونونو سبب د حکومت او ځای خلکو په ګډه کار کول دي. د دغه مقالې مهمه برخه به مجید بابر درته واوروي.
امریکی ورسپانا نیویارک ټایمز کې لیکوالا کارلوټا ګال لیکي چې تیره میاشت د طالبانو پر ضد کوم ولسی پاسون د افغانستان د جنوبي برخې په پیشنګان سیدان کلی کې پیل شوی و. د ځایي خلکو او افغان او امریکایي چارواکو په وینا اوس لسګونو نورو کلو ته خپور شوی دی او د ورسپانې په خبره په دې وروستو څو کلونو کې د اسلامي یاغیتوب پر ضد دا تر ټولو مهم ولسی پاسون دی. کارلوټا ګال لیکي چې د انګورو د باغونو نه ډکې د کندهار دغې سیمه کې د روان کال د فروری د میاشتې راهیسې د کلیوالو سیمو خلک د افغان پولیسو سره ملګري شول او طالبان یې د دغو سیمو نه وویستل او په سلګونو نورو ځایي خلکو د حکومت په حق کې لاریونونه هم وکړل. ورځپاڼه زیاتوي چې په داسې حال کې چې د جګړې موسم بیا په شروع کېدو دی او دغو سیمو کې د کورونو په چتونو افغان بیرغونه رپیږي، د تیر ګل په ورځ په سلګونو مشرانو په یوه ولسي غونډه کې ژمنه وکړه چې طالبان به دغو سیمو ته ورتګ ته پرېنږدي. ورځپاڼه لیکي چې هسې خو په تیرو 13 میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر ضد ولسي پاسونونه راوچت شوي ول، خو پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ځایي خلکو بغاوت کول یوه ډېره مهمه خبره ځکه هم چې دغه هیواد جنوبی برخه د طالبانو د غورزنګ یو نظریاتي او پیاوړی سنگر ګڼل کېدو او چرته چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا په بیا بیا د عملیاتو نه پس د طالبانو اثر ختم کړل شو. لیکوالا کارلوټا ګال لیکي چې که څه هم څوک دا داونه کوي چې ګوند طالبان په دایمي توګه د جګړې د میدان نه لرې کړل شول او بیا به یې واپسي نه کیږي، خو تېره اونۍ یې د بدلي اخیستو په نیت دوه کسان ووژل او دغو سیمو ته یې د خپلې واپسۍ اعلان وکړ. خو د وایي ولسوالۍ دا ولسی پاسون دا ثابتوي چې که د حکومت ملاتړ د ځایي خلکو سره وي نو د ترهګرو پر ضد ځایي خلک ودرېدای شي.
مجید بابر و چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو په ضد د ولسی پاسون په اړه د لیکل شوې مقالې مهم ټکي درته اورول.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریږدئ.
زمو شغل مشال رادیو خبري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نوروز د ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ور بیا پر وسلواله طالبانو ژغ کړی چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. بلخه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد ویلي چې سږ کال به د افغانستان ملي ځواکونه په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو رهبری په غاړه واخلي. د امریکا سفیر بیا په خپل پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد په اوږدمهاله همکاري ټینګار کړی دی. زموږ همکار احمد زبیر شمن په دې اړه راپور لري چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې یو ځل بیا طالبانو ته د ورور په ویلو سره هغوی ته د سولې وړاندیز کړی دی. جمهور رئیس په خپل راډیو وینا کې چې د نوروز په مناسبت کړی ده په دې اړه ویلي،
بر طالبا او تعداد طالبای
دی وی په هغو طالبانو چې افغانان دي، مسلمانان دي، د خاورې دي او ځانونه د خاورې بولي، بیا هم د ورور په نوم ورته وینا کوم چې ای وروره، دا بهرنی ټوپک چې د بهرنیانو د ګټې لپاره ده له خپلې اوږې را کوز کړه، بیا خپلې ګران خاورې او ګران کور ته راشه او له خپل هیوادوال سره لاس یو کړه او د دې خاورې د پرمختګ لپاره او د اسلام او افغانیت د پیاوړي کېدو لپاره له دې خاورې سره یو ځای شه. ښاغلی کرزی په خپلې وینا کې همداراز له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. نوموړي له هغوی څخه غوښتي چې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې بندې کړي. ښاغلی کرزی په خپل پیغام کې پر افغان عسکر، پولیس او د ملي امنیت پر کارکوونکي حمله د افغانستان پر پیاوړتیا حمله بللې ده. نوموړي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې افغان چارواکي وایي تیر لمریز کال د افغانستان د ملي اردو په تلفاتو کې شاوخوا 40% او د پولیسو په مرګ ژوبله کې 45% زیاتوالی راغلی دی. په دې کال کې د ملي اردو 1202 سرتیري او 1300 پولیسو وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد د نوروز په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي، سږ کال به افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو رهبري پر غاړه اخلي. ډنفورد په خپل پیغام کې د یو سوکاله خوندي او سوله ییز افغانستان هیله ښودلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد په اوږدمهاله مرستو ټینګار کړی. کننګ هم ویلي چې امریکا به راتلونکي کلونه له افغانستان سره واوسي. د نوموړي په پیغام کې راغلي چې په نوي کال کې به امریکا د یوې روښانه راتلونکي لپاره له افغانانو سره خپل هڅه دوه برابر کړي. په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د اروپا د پلاوی مشر یوګاداس یوشاکاس هم د نوروز په مناسبت د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلې او د یو سو کال افغانستان هیله کړې ده.
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old. I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زمو شغله مشال رادیو خاوري اوس هم ساس پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما 13 ورځ اسرائیلان ته ډاډ ورکړ چې امریکا به ملاتړ ته دوام ورکوي. اوباما د چهارشنبه په ورځ د یو درې ورځې سفر په موخه اسرائیل ته ورسېد او ټاکل شوی چې نن خپل سفر پای ته ورسوي. دا لومړی ځل دی چې اوباما د ولسمشر په توګه اسرائیل ته سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل درته وروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له اسرائیل وغوښتل څو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګولو لپاره د روغې جوړې منل ضروری دي. ښاغلی اوباما چې 13 ورځ په بیت المقدس کې ځوانو اسرائیلیانو ته وینا کوله وویل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ سوله ځکه مهمه ده چې امنیت ته د رسیدو یوازینۍ لاره همدا ده، او زیاته کړه چې اسرائیل باید ځان له انزوا وژغوري. اوباما هم دراز وویل د اسرائیلو لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې زغم ولري او د یو ډیموکرات یهودي دولت په توګه د فلسطینیانو خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. د امریکا ولسمشر په خپل وینا کې یهودي میشت ځایونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د استوګنځایونو د جوړولو دوام د سولې هدف ته د ګټې پر ځای تاوان لري. د زیاته کړه چې د فلسطینیانو د خپل اراده او عدالت غوښتنې حق ته باید درناوی وشي.
Palestinians must recognize that Israel will be a Jewish state and that Israeli
فلسطینیان باید د اسرائیلانو دولت او د دوی د حق چې پر خپل امنیت ټینګار کوي ومني، او اسرائیلیان باید دا ومني چې سولې ته د رسیدو په لاره کې د میشت ځایونو د جوړولو دوام د ګټې پر ځای تاوان لري، او همدارس له اسرائیل سره په څنګ کې یو خپلواک فلسطین چې حقيقي سرحدونه به ورته وټاکل شي ژوند کولای شي. ولسمشر اوباما همدارز له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د لبنان د شیعه وسلوالو ډله حزب الله پر اسرائیلو د بریدونو لواجه د تروریستي ډلې په توګه پر رسمیت وپیژني. د ټینګار وکړ چې امریکا د ایران د اټومي لانجې لپاره د ډیپلوماتیک حل لارې پلوي دی، خو خبرداري ورکړ چې ایران ته زغم بلا یا تنهایی نه وي. ولسمشر اوباما د خپلو خبرو په یو برخه کې په ایبری ژبه ډاډ ورکړ چې له اسرائیلو سره د امریکا ټینګ ملاتړ ملګری دی.
Those who adhere to the ideology of rejecting Israel's right to exist.
هغوی چې په دې مفکوره پسې نښتي چې اسرائیل د ژوند حق نه لري، خای تر خپل پخو لاندې ځمکه او اسمان څخه به هم انکار کوي، ځکه چې اسرائیل به هیڅ چیرته هم نځي. نن غواړم تاسو ته او په خاص ډول ځوانانو ته وایم چې ډاډه اوسئ، تر څو چې متحد ایالات شته تاسو یوازې نه یې.
اتم لو لاواد.
د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته د خپل درې ورځنی سفر په لومړی ورځ د امریکا ولسمشر له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او پرون په لویدیځ غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل. دا لومړی ځل دی چې اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه اسرائیل ته سفر کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره پر بیلابیلو موضوعاتو ځانګړي اونیزي خبرونه لري. تاسو ل خپل ذوق سره سم دغه خبرونه اوریدلای سي. که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لري نو د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د انټرنیټ لاله اوریدلای سي چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیس پروګرام پام کوته. پام کوه د ټوکو ټکالو څخه جوړ ځانګړي اونیس پروګرام دی چې تاسو یې د هرې جمعې په ورځ لمشال رادیو څخه اوریدلای شئ. دا پروګرام تاسو لپاره امان الله نصر جوړوي. نو راځي چې ورته ورسو. پام کوه.
د رادیو کمال ګرانو قدرمنو زړو وړو سیحتمنو کمزورو زړورو بے وسو وګو او تګو ملګرو د ګورګین مرچکی له خوا د منی او وینین خالی وچ کلک سلامونه ومني. پدې هلیو چې د بی بریکا او تیز رفتار موټرانو په ضد کې برا غلی نه یاست. د جلسو او جلوسونو د پتراو یعنی په سیاسي کانو به وشتل سوی نه یاست. د پولیسو بې ځایه آنسو گیس با جڑولی نیاست. ستاسو دمیرمنو للاس پا کهر مور با مون پا پیغورونو پیغورونو لیوانی کلی نیاست. دا انگلیش میڈیم سکول دا پار دا ماشومانو کتابونو او کتاب چو با لجون دا بیزار کلی نیاست. او دا گرگین مرچکی بی مطلب خبرو با پتا با اخت کلی نیاست. نو درغلی اول خبر او دا خبر د ډیری خوشاله دی. تاسو به هم پریشان یاست چې ملک نه پرسان او د خوشاله خبر. دلته خو چې څوک د خوشاله خبر واوري یوارې ځان ته غاخ ورکی چې دا زوس حقیقت وینم او که دروغ دی. زه ویخیم او که په خوب ویدیم. بیا چې یې یقین شي چې دی ویخ دی نو بیا دوباره ځان په غاخ کی چې زه په غلطۍ کې یورپ ته خو نه یم راغلی. او حقیقت خبره دا ده چې زمون خلک اوس په غمجنو خبرونه دومره عادت شوي دي چې اوس چې د خوشحالۍ خبر واوري نو خوند نه ورکوي. دا غرنګ زمون خلک د ملک ناپرسان د پولوشن جالی دواو د ملاوت نه ډک خوراکونو سره هم دومره عادت شوي دي چې اوس که کله داسې سیمې ته ولاړ سي چې هلته پولوشن نه وي اصلي دوایانې وي او خوراکونه د ملاوت نه خالص وي نو هلته د دوی ګیډې خراب شي. د دوی خوارانو نسونه په ملاوتي او ناپاکو خوراکونو دومره عادت شو چې اوس حلال شان دوی ته زهر ښکاري. زمونږ د قبایلي علاقې یو سړی لندن ته ولاړو. هلته په دوې ورځې کې لیونی شو ولی چې هلته نه ډرون راتلې نه د بمانو چاودنې وې نه ټارګیټ کلینګ نه اسکولونه سیزل کېده نه په غړو کې ګریسو نه په اوبو کې چینجی نه په اوبو کې شیدې نه په شیدو کې اوبه نه لوډ شیډینګو نه د سی این جی او پټرولو شارټینګو نه د غمونو خبرو نه جلسې او جلوسونه. دوی پارټۍ وې زمونږ رنګ څلور سوه څلوېښت پارټیانې نه وې. نه تربرو نه دښمني نه د وابډا لینمین غونډه ټیکس غوښتو نه د پولیس والا بتخوري. نو هغه پریشان سو. هغه ویل دا خو کیدی نه شي هلکه زه خو یا سړی نه یم کنی نو بیا لیونی شوی.
وی وی مرچکیه خپله سرنا دې بنده کړه. هغه د خوشحالۍ خبر ورته ووایه.
ګرانو اوریدونکو ډیره بخښنه غواړم. نو د خوشحالۍ خبر دا دی چې د ژبو نړیوالې ادارې چې په تیرو ورځو کې اعلان کړی و چې په نړۍ کې دا وخت 2000 ژبې شته او په دغو ژبو کې به په راتلونکي 15 کلونو کې نیمای ژبې ورکې شي ولی چې هغه نه کتابونه لري او نه ښوونځی. خو هغوی پرون یو د خوشحالۍ خبر دا وکی چې په ملک ناپرسان کې د یوې ژبې اضافه نوره وشوه. څنګه راشئ چې واورو د شالیلا بادامی دا بادامی راپور.
درانو ملګرو دا ریکارډ ما ماشاءالله بیا ملک ناپرسان جوړ کړی دی. ولې چې دا ژبه دلته پیدا سوې ده او په دې ژبه د نړۍ څوکم نه پوهېږي. دا ژبه بل د چا کېدای سي؟ د چودري شکایت حسین. په دې ژبه ریسرچ روان دی او یو داسې سړی په کار دی چې د ده د خبرو مطلب راوښوي. ولې چې د ګونګي په ژبه کم سه کم مور خو پوهېږي. د شکایت حسین مور هم د ده د ترجمانی څخه معذرت کړی دی، ځکه نو د ده د ټرانسلیشن یعنی ژباړې د پاره یو پیری راغوښتل سوی دی. زه د چودري صاحب څخه یو څو پوښتنې کوم، پیری به ترجمه کوي. چودري صاحب، انتخابات را روان دي، ته د خلکو سره ووټونه نه غواړې؟
چودري صاحب وایي خود ووټونه غواړم، ګوټونه خو نو نه غواړم.
مگر خلک خو ستاسو څخه ډېر خوابدي دي، هغوی وایي چودري صاحب کار کم او بړبړ زیاته لري.
چودري صاحب وایي چې بلبل خو هم د هر بانجان د وس خبره نه ده. زموږ په ملک کې اکثره سیاستدانان داسې دي چې نه خو کار کوي او نه بلبل.
چودري صاحب، که ته وزیر اعظم جوړ سوې نو د خلکو دپاره څه کارونه کوې؟
چودري صاحب وایي چې کار کول غواړي نو بیا مې وزیر اعظم ولې جوړوي؟ په ملک ناپرسان کې هغه څوک وزیر اعظم جوړیږي چې کارونه خراب کړي، او د دې مثال د باجا اشرف تبریز په شکل کې تاسو وینئ.
عائشه چودري صاحب، پرواز شریف او شیناز شریف پر تا ډیر لګیږي، ته جواب نه ورکوي.
چودري صاحب وایي چې ته شاید خبر نه، زما خوښونه ام کار نه کوي، او بیا چې زه د هغوی اعتراضونه وا امرم هغوی زما په ژبه پوهېږي نه، جواب څنګه ورکم؟
عائشه چودري صاحب، دا زموږ ملک چلوي څوک؟
چودري صاحب وایي چې یاره واقعي چې د ښځې عقل په پونده کې وي، دا ملک د الله په توکل چلیږي، او د ملک ناپرسان په رنګه چودري صاحب هم د الله پر توکل چلیږي.
د الله په توکل څه مطلب؟
اونو نه بتی کار کوي، نه سر شیشې سلامتی دی، هرنی هم خراب دی، بیرکونه هم دواړه پیل دی، ټایرونه هم چور پنچر لري، مگر دی بیا هم دادی ګرځي. نور خو نور د خلکو روغ جوړې لا هم کی
روغې جوړې؟
هاونو دا اوس وس د حکومت او د قادری صاحب په کنټینر کې چار روغ ورو.
مگر سر هغه روغ جوړه خو یو هم نه منی، قادری صاحب عدالت ته ولاړی.
چودري صاحب، دا ښځه وایي په هغه کنټینر کې
تاسو دواړه څه بړبړ سره لرئ؟ ما ته خو مو وایاست.
چودري صاحب وایي فیصله خو سوې وه، روغ جوړه راځي نامه هم وسوه. خبره په اصل کې دا ده چې زما په ژبه کې مسله ده، او د قادري صاحب د دماغ یو څو سکرګان دي لدي، ځکه مو په خبره سر روز سره خلاص.
نو اوس به دا روغ جوړه څنګه کیږي؟ په عدالت کې دا کیس به څنګه فیصله کیږي؟
شالیلو، د کرمي نوم دي اورېدلی دی؟
کم هغه چې په نقلو کې دی؟
او هغه وای کرمای غم به نه وي، غم به راوړي. چودري صاحب د سیاست کرمی دی، چې حکومت غواړي چې روغه نه اوسي هلته دی ور واستوي. د بوختي صاحب او د لال مسجد واقعیات زما په خیال هېر سول، هغه راځي نامې خو هم ده کړي وي. اوس دې خدای پاک د قادري صاحب ژوند ته خیر پېښوي.
لکه خبیثه پیره ته ما د ځان سره لګولې وې په تنخواه چې خلکو ته زما ژباړه کوه، تا زما غیبت شروع کړي؟
یو 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 توبه مې ده، د دې سړي خو دا دی ژبه کار کوي، سمې خبرې کوي.
زه هم دې خبرې ته حیران یم، د دوښو نه غوږونو کار کوي، نه سترګو او نه ژبې. چودري صاحب، دا څه چټنګ دی؟
زه دغه ته خو وایي سیاست، ځان ړوند کونه او ګونګی واچوه، خوره چره حساب مه منه، عوام به نارې بغارې وایي، سر مه په خلاصوه. دغه ته خو وایي سیاست.
د بابام چه خوار و زر دی آغا چشمه تو
سالیلو در قسمه که بلد پریشر بیدی آیسی ما پا چشمو که دنیا تو گره هر چه خیر خیریتی خوش خوش آلید سترگ پتی گوٹی ورکی تو خبری دا چم ما دی چار شوالی دی
چادر شوالی دی؟
زما استاز محترم ما زن گنگای چوالی دی او در شلو کالو سخه در حکومت خوند اخلم اغا بیا زن لیوانه چوالی دی او دنیا اطول و خوڑل
ستاسو استاد سوک دی؟
دگری دگری ہوتی ہے چای اصلی ہو یا نکلی ڈبل روٹی ہوتی ہے چای تازی ہو یا باسی اور وزیر اعلی ہوتا ہے چای کرسی پر ہو یا کرسی کی نیچے تم سب مرد آباد
او جاگیردارو پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ
پاگل پاگل ہوتا ہے وہ چاہے وزیر اعلی اس میں ہو یا پاگل خانے میں بم کو اگر ادھر رکھنے لگا تھا الٹھا حسین
پم کو
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی